دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه ملګری ملتونه وایي چې ساکال د مارچ د میاشتې پورې د نړیوالو خیریه مؤسساتو لخوا په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه محتاج خلکو ته ډول ډول مرستې رسول شوې دي چې په دې جمله کې 1,40,000 له بهر نه راستانه شوي افغانان او 6,50,000 خلک چې د سیلابونو او خراب موسم له امله مالی او ځاني تاوان اوښتي وو شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې 4.4 میلیارد ډالر یې پکار دي. د ملګرو ملتونو د مامورانو په وینا د ډیرو بدو اقتصادي ستونزو ترڅنګ د بنیادي خدماتو د اخلالېدو په وجه هم خلک له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د آبادۍ د پروژو د څار لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی دفتر سیګار په خپل یو ریپورت کې وایي چې د 2020 میلادي کال په دوران کې د بشري مرستو په قرض 2.6 میلیارد ډالر ځانګړي شوي وو چې د خیریه مؤسساتو لخوا مصرف شوي دي او پر روان میلادي کال کې د مارچ تر پایه پورې 6,202 میلیونه ډالر راجمع شوي دي. د افغانستان د پوهنې د وزارت یوې سرچینې له امریکا غږ سره د خبرو په مهال تایید کړه چې دینی عالمان به په راتلونکو 2 اونیو کې د 6م ټولګي پورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو په باب پریکړه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم په یو بیانیه کې چې د جمعې پورځ د ټوټر په پاڼه خبره کړې دغه اعلان هرکلی کړی دی. په عین وخت کې ویسټ خارج ته د سفر لپاره د پخوانی حکومت د سولې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته د اجازه ورکول یوه مثبته نښه بللې. ویسټ ویل چې عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې وکړې او په افغانستان کې د ملي تفاهم او سیاسي ډیالوګ په باب سره وغږېد. د دې نه مخکې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د ایران د عربي ژبې لوی تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلو چې دی او عبدالله عبدالله خارج ته د سفر کولو په ارتباط له مشکل سره مخامخ دي او هلی څرګنده کړې وه چې ژر تر ژره به دغه ستونزه رفع شي. کرزي ویلي دي چې دی په داخل کې په آزاده سفر کولی شي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن اوري. د افغانستان د سیاسي چارو څارونکو په دې باور دي په داسې حال کې چې د ازبکستان چارواکي له طالبانو سره د نږدې تماسونو د ساتلو په فکر کې دي. نه غواړي چې له لویدیځو هیوادونو سره اړیکې ټکنی شي. په لوړه کچه د ملاقاتونو باوجود د فلن د پاره په رسمیت پیژندو ته زړه نه کوي. دا واشنگټن دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د هند حکومت د رسمي ارقامو برعکس په هغه پر نفوسه آسیایي هیواد کې د کورنونس په وبایي ناروغۍ باندې د ختګېدو له امله د مړو شوو ناروغانو اصلي شمېر 10 چنده لوړ دی. 4.5 میلیونه هندیان په دغه وبایي ناروغۍ باندې د ختګېدو په وجه مړه شوي وو. د هند حکومت د مړو شمېر 3,01,000 ښیي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې متحده ایالات اوس د کورنونس اوبایي ویروس په نوي فیز یا پړاو کې داخل شوی دی، جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې بل اونۍ د نړۍ د یو شمېر هیوادونو سرمشریزه غونډه راوبلي او په دې اړه به ورسره په تفصیل وغږیږي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا په خپل رپورټ کې وایي ښاغلی بایدن کورنونس د پینډمیک د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لټه کې دی، خو نه غواړي چې له کانګرس نه اضافي پیسې وغواړي. په یوکران باندې سکال د فروری په 4 د روسي ځواکونو د يرغل راهسي په هغه جنگ ځپلي اروپאי هیواد کې لږ تر لږه 3 خبري اعلان او د مطبوعاتو کارکونکي وژل شوي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټي یا CPJ د غوای په 15 ریپورت ورکړ چې په دې جمله کې وکسا هغه مسلکی ژورنالیستان هم شامل دي چې د خپل دندې د اجرا کولو په محال د جنگ په میدان کې وژل شو. د یوکران چارواکي د نړیوالې جنايي محکمې د ماهرانو په مرسته د 21مې پېړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ نه په استفاده کوشش کوي چې د روسیې د پاوز په لاس شو جنگي جرمونو په باب اسناد او شواهد راجمع کړي چې بالاخره به له همدغو شواهد نه په استفاده جنگي مجرمان یوه ورځ د عدالت منګولو ته ورسپارل شي او له مظلومانو سره به انصاف وشي. د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې د هولوکاست یا د نازی آلمان لخوا په ډله ییزه توګه د یهودو د وژلو باب د روسیې او اسرائیلو ترمنځ ډیپلوماتیکي لانجه سخته شوې ده. مسکو پر روان هفته کې اسرائیل چارواکي په اصطلاح د یوکران د نوي نازی رژیم په ملاتړ تورن کړ او د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اشاره تن ویلو کې دی چې د یوکران يهودي نسب جمهور رئیس ولودمایر زيلنسکي په څیر يهوديان په هولوکاست کې ککړوي. د اسرایل حکومت د روسي د بهرنیو چارو وزیر دغه سرګندونو په جواب کې سخت عکس العمل وښوده. لبل خال بیت المقدس نه د امریکا خبریاله لینډا ګریسټن خبر ورکړي چې د یوکران د جنگ له پیل نه تر اوسه پورې شاوخوا 1500 د پاخه عمر یوکراني يهوديان چې د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې له هولوکاست نه ژوندي بچیو د جنگ په وجه له خپلو کورونو نه تښته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ له مخې په یوکران کې د جنگ له پیل نه څه د پاسه 15 میلیونه یوکرانیان ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي دي. توقع ده چې بل اونۍ به په واشنگټن ډي سي کې د متحده ایالاتو او د جنوبي ختیځې آسیا د همکارۍ د سازمان یا آسیان د مشرانو سره مشریزه غونډه جوړه شي. د جمعې په ورځ د کیوبا په پایتخت هوانا کې په یوه 15 پولیس هوټل کې د یوې زبردستې چاودنې له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او له 1.5 نه زیات زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه د ګاز د پایپ د سور کېدو په وجه باندې وشوه. د هوټل ودانۍ تقریبا په بشپړه توګه باندې سوځېدلې ده. لبل خوا د امریکا د ویسکانسن د ایالت پولیسو ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دغه ایالت د لټل فالس ښارګوټي په یو کور کې د یو وحشي اور د لګېدو له امله 4 تنه کمکي ماشومان مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په دغه پیښه کې له ماشومانو سره تازه سپي چې لوبې ورسره کولې هم وسوځېدل. لټل فالس چې نفوسی 1300 ته رسیږي د ایالتي مرکز ملواکی نه تقریبا 215 کیلومتر لري موقعیت لري. د شاوخوا څنور کورونه هم خراب شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو یو مشورتي غونډه جوړیږي. د مخه د طالبانو د حکومت یو لورپړی چارواکي انس حقانی په اختر کې یوې غونډې ته ویلي و چې له اختر وروسته به دینی عالمان د نجونو د تعلیم په مسأله خبرې وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د طالبانو اسلامي امارت د پوهنې وزارت د شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو د خونځیو د پرانیستو په اړه د کوچني اختر وروسته د دینی عالمانو د مشورتي غونډې د جوړېدو په اړه خبري شوي ریپورټونه تایید کړي. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس اویان عزیز احمد ریان امریکا غږ اشار اړوب سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دینی عالمانو غونډه به افغانستان کې د انجنونو د بندو خونځیو د پرانیستلو سبب شي.
نو د پوهنې وزارت هم دا تاییدوي سلووم نفر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو لپاره علماو ته وظیفه سپارل سوې ده تر څو په دې موضوع بحث وکړي او بالاخره یو پایلې او نتیجې ته ورسیږي. نو موږ امیدوارې لرو چې انشاءالله کله چې علما په دې موضوع اختر نه وروسته مجلس وکړي، ناسته وکړي، مشورې وکړي، نو دا موضوع به په خیر سره نهایي شي او زیات امیدواري موجوده ده چې انشاءالله دغه جلسات او ناستې به مثبته پایله له ځان سره ورسیږي.
د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت یو لړ پوری کار انا ساکانی ته تیری چرشنبه پورس خوست ولایت کې یو غونډه ته په وینا کې د نجونو د خونځو د پرانستو په اړه د دینی عالمانو د یو غونډه د جوړېدو خبر ورکړی. خاغلی حقانی دی غونډه جوړېدو تحقیق نه نه وخوځلی خو هغه هم ویلی چې د علماو دا غونډه به د کوچنی اختر وروسته سوغ جوړ شي. خاغلی حقانی ویل چې د نجونو د خونځو پرانستل د افغانانو غوښتنه ده او دینی عالمان به دا وسیلی چې په شریعت کې د نجونو د تعلیم ممانعت شته او کنه.
مسوب باید دا فکرونه کې یو مشروع کار د اسلامي نظام له طرفه هغه بندیږي.
د تیر 2023 میلادي کال د اګست په 15مه افغانستان کې وخت د طالبانو د بیرته رسیدو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي. 1401 لمریز کال د حمل په 3مه د نوي تعلیمي کال په ورځ د تمې پر خلاف د طالبانو د پوهنې وزارت د نامعلومې مودې لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو اعلان وکړ. چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د نو په بهر کې په نړیواله کچه د خبرګونونو سره مخ شوې ده. نړیوالې ټولنې افغانستان سره د خپل مرستې دوام په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب پورې تړلې دي. د نن افغانستان کې هم یو شمېر سیاسي او دینی مشرانو سربېره د مدني ټولنې خزینه پالانو هم د غوښتنه د لارینونو او غونډو په ترڅ کې مطرح کړي. یو شمېر نجونو امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دینی عالمانو څخه غواړي چې د دوی د تعلیم حق چې د دوی پر وینا د نه میاشتو راهیسې ورڅخه اخیستل شوي پرتل نور ځن دوی ته ورکی.
خوندای نه باید لدې مودې زیات بند پاتې شي دغه افغان ولز د ظلم د زغم توان نه لري. مونږ په دې برخه کې د مسؤلینو هیڅ ډول پلمه نه منو او د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه د اوسني چارواکو درید هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري.
دغه ښځو هیله وښوده چې د دې غونډې وروسته به د نجونو د تعلیم په وړاندې پراته ټول خنډونه لرې شي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې 28 میلیونو کسانو ته چې د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي مرستې ورسوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤل وحید امانی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې دوی تیر میاشت په افغانستان کې 200 میلیونو کسانو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. ښاغلی امانی وایي چې نا امنی، وچکالی او د کورونا وایروس په افغانستان کې د بشری ناورین درمایسته کېدو لامل شوی دی.
افغانستان ارقام یا شمیرې ښیي چې افغانستان کې 28 میلیونه خلک، 28.8 میلیونه یا 28 میلیونه خلک دوی د خوړو لپاره خوندې نه دي او خوراکي توکو مستو ته اړتیا لري. نو زموږ پلان د سر کال لپاره دا دی چې د کال تر پای پورې وکول شو ټول د 28 میلیونه خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. البته په ټول افغانستان کې د افغانستان په ټولو څلور د ولایتونو کې دغه پلان د جنوري د میاشتې نه چې کله یې د دې پلي کېدل پیل شوی، مونږ هر میاشت غواړو چې دا کسانو شمیر زیات کړو کوم ته چې مونږ په میاشتنی ډول مرستې رسوو. د بلګې په ډول ویل شو چې د جنوري په میاشت کې دغه د خلکو چې مونږ ورته مرستې ورسول ټول افغانستان کې د ټول شمیر 8 میلیونه شاوخه کې وو. فبروري میاشت کې مو دغه شمیر د 8 میلیونه نه 12 میلیونه کسانو ته ورسوو. دغه راز په مارچ میاشت کې تر 12 میلیونه هم ورواوښتو او د اپریل میاشت کې هم په همدغه 12 میلیونه شاوخه کې کسانو ته افغانستان کې د بلګې لخوا مرستې ورسېدې. البته د خوراکي توکو مرسته چې یا پکې خوراکي توکي شامل وو او یا هم د خوراکي توکو د رانیولو په خاطر نقد او پیسو ویش په دې کې شامل وو.
کوم سیمې یا ولایتونه زیات مرسته ضرورت لري او دغه سیمې تاسو یاد کړل څنګه ورته تمرسته رسول کیږي؟
تاسو وګورئ مخکې د دې چې افغانستان کې د سیاسي تعاملات رامنځته شي، په افغانستان کې ځینې مشخص ولایتونه وو چې پغې کې د خوړو د خوندیتوب کچا یا هغه په انګلیسي کې ورته موږ تاسو فوډ انسیکیورټي چې وایي دغه ډېر لوړ و. چې په هغه کې د بدخشان ځنې ولسوالۍ وي، د غور ولایت ځنې برخې وي، دغه راز پکتیکا ځنې سیمې، د نورستان ولایت او د مرکزی افغانستان کې ځنې سیمې وي. اما موږ په لبده مرغه یا په خوشنۍ سره کوو وایو چې دغه سیاسي تحولات نو وروسته افغانستان د داسې یو بحران سره، بشري بحران سره مخامخ شو چې خاري سیمه هم د لومړي ځل لپاره د هغه لړې پرتو سیمو سره په یو کچه دوی د خلکو لپاره نه خوندې شوې.
په نه اصلي پوښتنه هم دار چې د امرسته به تر څو کلونو پورې دوام ولري، اصلي ستونزه څنګه حل کېدای شي د خلکو چې په خپل ځان ته په اصطلاح نفقه پیدا کړي او داسې مرسته ضرورت ونه لري؟
تاسو وګورئ د بلشي لکه مخکې چې ما وویل، نامنه افکاری چې په اړتیا پر وخت د خلکو لاسنیوی کوي، د خوراکي توکو بشري مرستې رسوي. د دې ترڅنګ تر کومه ځای پورې چې د بلشي د خوړو نړیوال پروګرام پورې تړلې ده، موږ د خوارځواکۍ په برخه کې ډېر جدي پروګرامونه لرو او په لار مچولې دي کلونو راهیسې او اوس مو لا زیات کړي. دغه راز د بازګرانو سره کار کوو د افغانستان په مختلفو سیمو کې ولایاتو کې تر څو دوی ته د کرکیلې هغه نوي میتودونه ورزده کړو چې وکولای شي له کم مزکونه ډېر حاصلات ترلاسه کړي.
باندې څومره بودجه مو ځانګړې کړې ده سږ کال د دغه 28 میلیونو کسانو ته د مرستو رسول لپاره؟ چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې مرسته ضرورت لري،
کله چې موږ د ارقام تر لاسه کړل، یعنی د 2018 کال اکتوبر میاشت کې دغه نوې شمیرې راووتي، په هغه کې 28.8 میلیونه خلک څرګند شول چې دوی د خوړو لپاره خوندې نه دي. نو دبليو سی سم د لاسه د 2018 کال لپاره خپل پلانونه جوړ کړل، پلانونه یې د نړیوالو همکارانو سره وویشل. موږ برنامه فعالیتونه او پروګرامونه په افغانستان کې تمویلوي مالی امکانات برابروي او سره شریکل د دې 20 میلیونه خلکو لپاره چې د کال تر پای پورې زموږ هدف ته چې باید ورته مرسته ورسوو د دې لپاره 2.8 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. دا 2.8 میلیارډ ډالر که تاسو په 20 میلیونه کسانو باندې تقسیم کړئ نو د هر کس په سر باندې $100 شاوخوا کې رسیږي یو کال لپاره. یا هم وایم چې کافی نه دی، اما یو څه اړتیاوې پوره کولای شي. اما دلته یو څه باید واضح شي چې زموږ برنامې یا پروګرامونه هم ټول په داوطلبانه شکل رضاکارانه شکل باندې تمویلیږي. موږ خپل پلانونه جوړوو، د تمویل کوونکو هیوادونو همکارانو نړیوالې ټولنې سره شریکوو، په هغوی بیا ورته مالي امکانات برابروي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
کلمالتیامو د تل پشان مننه. قدر منوریدونکو، د پاکستان یو وتلی عالم مفتی تقی عثماني ویلی چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دا معنا ورکوي چې ګوند اسلام د ښځو خلاف دی. که داسې وي نو پاکستاني عالمان افغان طالبان د ښځو د تعلیم او حقونو منلو لپاره قانع کولی سي؟ رپورت د شهناز نفیس دی.
په افغانستان کې نږدې 2.5 ورځې وشوې چې انجونی د شپږم ټولګي نه بره زده کړې لپاره ښوونځي ته تللې نشي. د پاکستان د مدرسو نه فارغ اکثره واکمن افغان طالبان د ښځو د تعلیم او نورو حقونو نه پر ځای کولو لپاره بېلابېل دلیلونه ورکوي. د پاکستان مذهبي عالمان څومره پورې افغان طالبان د ښځو د تعلیم په لړ کې کانې کولی شي؟
جو پاکستانی مدارس کے جو اثرات ہیں،
گورے طالبان زیاتر دلتا پاکستان کی مدرسو کی سبقونه ویلی او د پاکستانی عالمان په هغوی اثر شته. نو په کار ده د مفتی تقی عثماني جامعه حقانیه او مدرسه رشید په څیر او نور ته په کار دي چې رامخه تشي او طالبان ته وایي چې د ټولنې دالو یا برخه یعنی خزي د ټولنې فعال غړي جوړ کړي.
د پاکستان یو وتلی مذهبي عالم مفتی تقی عثماني سوره زوړان دي د طالبانو مشر مولا هیبت الله تا پيولي کې ویلي وو چې د خزر تعلیم لپاره د طالبان ګامو نه واخلي. نو موړی زیات کړه چې دا تاثیر ختمول پکار دي چې ګوند اسلام د خزو خلاف دي.
هغه ته ډاکټر پکار دا، هغه ته استاد معلم پکار دا، هغه ته انجینر پکار دا، هغه ته یومور پکار دا، هغه ته د افغانستان د مستقبل حواله سره ماهرین نفسیات پکار دي، هغه ته یو سرجن پکار ده. دا کدا سي نه وي نو خزي التنه بيماري، خزو ته تعلیم ضرورت نشته دي، خزو ته د سیاحت د علاج معالجه د منډي تړي ضرورت نشته دي. د افغانستان یو غټ کونډي یو غټ حصہ د خزو باندې ماشومان جنکی باندې دا مشتمل نه ده. نو کله چې دا پوره حصہ مون معطل کو نو مارا داده چې ته گاډې په یو ډیر چلے یا په دوټي روچ تیرونو چلے یا رکشه ته په دوه ډیرونو چلے چې لږ وخت دوپاره به وچلیږي، خو ته همیشه دوپاره په یو ډیر باندې سایکل نشي چلولی.
افغانستان د سیرما د پاکستان د پښتنو په سیمو کې هم 1300 کې په زرګونو مدرسې جوړې شوې. خو ولې افغان طالبان د ښځو د زده کړو په ګډون په یو شمیر موضوعګانو د پاکستانی مذهبي عالمانو نه سخت دریز لري؟
زه خپل په مدرسو کې د عالمانو د روزنې پروګرامونو کې برخه اخلم. موږ دا هیڅ نه دی ویلي چې په اسلام کې د ښځو تعلیم نشته. زما په فکر افغانستان کې د جګړو وروسته ټولنه سخت دریزه شوې او اوس د بدلون لپاره داسې پیاوړو شخصیتونو ته اړتیا لیدل کیږي چې په مزه مزه د تعلیم لپاره مبارزه وکړي.
د پاکستان په ګډون امریکا، چین، روسیا او نور هیوادونو په افغانستان کې د طالبان واک تر اوسه په رسمیت پیژندلې نه دی او علت دا دی چې طالبانو د ښځو د زده کړو او حقونو ترڅنګ یو شمیر نورو شرطونو کې پاتې راغلي. او که دا حالت داسې پاتې شي نو کېدای شي طالبان په اولسي کچا نور هم ملاتړ وبیلي.
زما خیال دا دی چې افغانستان کله چې تاریخ باندې مونږ غور کوو د جهاد په نوم باندې دا مونږ ګرم کړي هم دی پدې کې مونږ لاشونه شوت کړي دي او اندرنګي کورونه تباه شوي دي سپټالونه مدرسې کالجونه یونیورسيټیانه تباه شوي دي روډونه خراب شوي دي د دوی فصلونه تباه شوي دي دوی ډېر زیات مصیبتونه سره مخامخ شوي دي کاغوی مونږ هغه جذباتي ماحول کې د جذباتو په سمندر کې د لمبو د پاره قائل کړي شوي دي نو بیا مونږ په دغه باندې هم دوی قائل کولې شو چې د امن سخوندې تجارت څومره اهم ضروری دي انساني معاشره ترقی لپاره تعلیم څومره اهم دي
افغان طالبانو په نوې ملسیزه کې د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د خزو پر ضد سخت قانونه اخیستي وو او په ټول هیواد کې د خزو زدکړې په ټپه ودرولې وې او دا ځل هم د خزو د زدکړو په اړه د طالبانو تګلارې تروسه تر دې راهدا د نوې ملسیزه په سیر ښکاری
د نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوري د امریکا جمهور رئیس وای د جی اول مشرانو سره په روسیه باندې د بنورو بندیزونو د لګولو په حق له خبرې کوي اروپای ټولنه وای د یو کال په دننه کې به د روسیې د خامو او تصفیه شویو تیلو او انرژي واردات بند کړي دا او د اوکراین اړوند نور جزئیات
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وای چې په روسیې باندې د نوې بندیزونو لګولو ته چمتو دی او پراتلونکو څو ورځو کې به د نړۍ د وستر او صنعتي هیوادونو جی و له مشرانو سره پر نور اقداماتو بحث وکړي
د نور بندیزونو په اړه ویل شم چې موږ د اضافي بندیزونو لګول ته چمتو یو زه د جی و له غړو سره په مشوره بوختیم او په دې هفته کې به ورسره خبرې وکړم چې څوکړو او څونوکړو
لبلې خوا د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وان ډرلاین پروسی باندې یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل چې دغه هوا د تیلو پټولو وارداتو او بانکونو باندې بندیزونه پکې شامل دي نوموړي د چرشمې پورز د فرانسې په استراسبرګ کې د اروپا پارلمان ته د وینا کولو پر مهال اروپای ټولنې لغړو هوادونو وغوښتل چې د روسي د تیلو واردول په تدریجي ډول بند کړي
We will make sure that we phase out Russian oil in
a موږ د روسي د تیل واردات په تدریجي ډول بند کړو دا سیوی طریقې سره چې موږ او متحدین مو وکولای شو بدیل لارې ورته پیدا کړو او هم باید ډیر احتیاط وکړو چې په نړیوال مارکیټ باندې اغیزي کم کړو په همدې خاطر موږ غواړو چې د روسي د خامو تیل واردات پښ پګو میاشتو او تصفیه شویو تیل واردات دروان کال تر پایا بند کړو په عین وخت کې دا هم مهمه ده چې په اروپای ټولنې او زموږ په متحدینو باندې جانبي اوارز کم کړو ځکه اوکرين سره د مرستې لپاره باید زموږ اقتصاد قوي پاتې شي
په ورته وخت کې د سپینې مرنې ویان دی جنساکي د چرشمې په ورځ ویل چې روسي د اوکرين جنگ بایل لیدي د یو خبريال د دې پښتنې په جواب کې چې د اوکرين لپاره برلیتو په څه معنی دی اغه لسا کې ویل چې روسیا په خپل ګاونډي هواد باندې په بریټ کول سره په خپل مخ کې ناکامه شوې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مجد خبرونه اوري د روزګان په ولایت کې د پولیو پر ضد مبارزې د پروګرام مسؤلین وایي چې د پولیو پر ضد مبارزه کې د کورنۍ مرسته زیاته شوې ده روزګان په تیر کال کې د ګزارن څو پیښې درلودې چې لا یې هم په چاپیریال کې د وایروس موجودیت د ماشومانو روغتیا ته جدي ګواښ بلل کېږي نور حال د صدیق الله صدیقي پر پورت کوي
په روزګان ولایت کې تر 300 زره زیات ماشومان د پولیو لپاره هدف ټاکل شوی خو د پولیو پر ضد مبارزه په تیرو کلونو کې لګاړو ستونزو سره مخ و اوس یې روغتي مسولین وایي چې توانیدل دي په ټولو لیرو پرتو سیمو کې واکسین عملي کړي د روزګان ولایت د کتلابي مافیت یو مسول محمد رفیق وایي چې د پلچ ناروغي په اړه د خلکو پوهاوی زیات شوی چې ور سره سم د کورونی پمرسته کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی د زیاتوي چې له همدې کبله د واکسین د پروګرام کارکونکو نه دی لیدي چې ټاکل شوی هدف ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي
او هغه لري پرتی سیمې چې الته کېدای شي ځینې کسان وایي چې موږ واکسین نکو خو روزګان کې تر ډیره هدا وس خلک دیتا جوړ سی وی دی چې د واکسین ممانعت نه کوي موږ مبلغین لرو په لور پروتو سیمو کې چې هغه د کمپاین په جریان کې د ټیمونو سره وسره وي کوم کسان چې ممانعت کوي د واکسین هغه ته جوابونه وایي او هغه جوابونه کینات بښ شوی تر څو دی واکسین وکي
خو په ورته وخت کې د روزګان ولایت وسیدونکو وایي چې لا هم په یو شمیر سیمو کې ځینې کورنۍ د ماشومان د روغتیا ساتلو لپاره د واکسین په ارزښت نه پوهیږي دوی غوښتنه لري چې د یادې ستونزې د حل لپاره دی اما په هاوی پروګرامونه زیات سي د روزګان ولایت اوسیدونکو شام احمد امریکا ژغ شنا رادیو ته داسې ویل
ازبر په ساحه کې ځینې داسې کورونې دي چې هغه وسوم د پولیو په ارزښت باندې نه پوهیږي نو هغه ته د اما په هاوی کارم نه رسوي نو غوښتنه مې ده چې د هغوی ته د اما په هاوی پروګرامونه جوړ شي
د پولیو پر ضد مبارزه د پروګرام امکار بنسټونه وایي چې د ټولنې همکاري د پولیو پر ضد مبارزه کې تر ټولو اغیزمنه لار ده په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه وایي چې ټولنه کولای شي په لنډ وخت کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي
قدرمن اوریدونکو د دې اوس باید امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د جمهور رئیس جو بایدن په غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لیود استن په نږدې وخت کې د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره په کیف کې ملاقات وکړ د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو بلینکن او استن د اوکراین د حکومت او د اوکراین د خلکو لپاره خپل قوي ملاتړ څرګند کړ د بهرنیو چارو وزیر بلینکن دغه غونډه د یو مهمه لحظه په حیث شرح کړه چې د فوق العاده ملاتړ په باره کې په تفصیل سره مخامخ خبرې وکړې چې موږ برابرو امنیت اقتصاد بشري همدغه راز پراخه فشار چې موږ په روسیې باندې راوړو او هم په دې باره کې مفصل خبرې وکړې چې څنګه موږ په دغه ټولو جبهو کې پر مخ ولاړ شو د اوکراین سره د امریکا د ژمنې یو برخه پر مخ روانه ده چې اوکراین ته د امریکا د نوي سفیر په شمول دغه هیواته د امریکایي ډیپلوماټانو زر استول دي اوکراین د روسي د غل په خلاف په خپل جنگ کې د پام وړ بری درلود د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل په عین وخت کې د هم رښتیا ده چې روسیه کوشش کوي د هیواد ځینې برخې ذلیل کړي او داسې وژل او تباهي کوي چې موږ وینو ډارون کړي مګر اوکراین مقاومت کوي دوی قوي مقاومت کوي او دوی په هغه ملاتړ سره کوي چې موږ په قطعي توګه له درست نړۍ نه منسجم کړی دی بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلی په حقیقت کې کله چې دا د روسیې د جنگي جنایتونو سره ارتباط پیدا کوي روسیه ناکامه کیږي او اوکراین کامیابه کیږي روسیه غوښتل د خپل اصلي هدف په حیث بشپړ اوکراین فتح کړي چې ملي حاکمیت ورنه واخلي خپل ازادي ورنه واخلي دا کار ناکام شو روسیه غوښتل چې د خپل پاوز او د خپل اقتصاد قوت ښکاره کړي البته موږ مخالفه خواوینو پاوز په ډراماتیکه توګه پوره اجرات نه کوي د بندیزونو د نتیجې په حیث له روسیې نه له ډلهیزو وتلو د نتیجې په حیث اقتصاد کمزوری شوی دی او د روسیې حکومت غوښتل چې لویدیز او ناټو سره وویشي او بې اتفاق کړي البته موږ کټ مټ مخالفه خوا وینو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلی بیخ داده موږ نه پوهیږو چې باقی پاتې جنگ به څنګه څرګند شي مګر موږ په دې پوهیږو چې خپلواک او آزاد اوکراین به په صحنه باندې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په نسبت د ډېر اوږد وخت لپاره وي او د اوکراین لپاره زموږ ملاتړ به دوام لري دا به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې موږ اخري کامیابی وینو
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.